السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس ګڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې څوک په دې خاورې باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ نشتا، خو پاکستانی فوج خو وسلوال تنظیمونه په خپل بل نامو له طالب نه پرداش کړی دی. د جرګې مشترکه پریکړه وکړه
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته ژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ که دغه پریکړه عملي نه شوه پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کینی او هغه به بندوي. وړاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي څه باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي تانکزي دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوې ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته، زمونږ میوجاتو ته، زمونږ وچې میوې ته هیڅ شي ته لاره نه ورکړي او که ورکویم دا زه باید په ډیر تاسف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډر پورې په هر ځای کې پولیس دی که عسکر دی ټول کرپټ دی ټول غل دی په هر ځای کې غلاوې ترې نه کوي.
ډیر موده کېږي چې د تورخم لوی لار د سوداګرو سوداګریز توکو د لیک درالیک په مخ تړل شوی چې له کبله یې افغان سوداګرو هم وخت نا وخت ازادۍ راډیو ته خپل شکایتونه پریښي دي. د اسرایلو پاوز وای چې د حزب الله د بی پیلوټه الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرایلی عسکر وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 20 کیلومتره کې د بنیامینه خار پر یوې پوزي اډې شوی او یو له خنړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وشپېته اسرائیلی پوزیان ټپیان شوی چې د وطن روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبی برخه کې د حزب الله او اسرائیلی پوزیانو ځمکني جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا پرون یکشنبه د اکتوبر په 14 نیټه هم دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته ماته او په دویم سیالۍ کې آسترالیا بیا هندوستان ته ماته ورکړه. ټاکل شوی ده چې نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ترسره شي. او د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته ورسېدې. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالي د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په خیبر کې د قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد.
د پښتون په منځ کې بیلتون نشته.
دا چې جرګه کې نورې څه مسلې یاد شوې دي، هڅه کوو چې په سیمه کې له خپل خبریال سره اړیکه ونیسو او حال یې درکو. په افغانستان کې د میرمنو د سینې د سرطانونو پیښې ډېرې شوې.
دا نه لرم ډاکترانو ته تللی یم، ډاکترانو دغه واکسین یې راکړي، واکسین مې پوره سپاد ډاکترانو ست راکړي چې لاس کابل کې عملیات کېږي.
د منځنی ختیځ حال مو هم اخیستی، نو راپورونه هم شته او د کندهار د دکاندارانو او کاروباریانو له شکایتونو به هم خبر شي.
کاروبار هم چې د ښار د ولاړې مردم سره ولاړ دی، مانا په پام شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې هغه شل زره سرمایه مو خوړلې ده، د مارکیټ له پوره وړم یو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی. په سر کې هم رازو د خیبر جرګې ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخته د یو پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې لري. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې په پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورټ او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلاره بیرته راژوندۍ شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه عملي نه شوه، پر ډیورنډ کرښه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو تر څنګ د ورکو شو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې د نن او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پایل غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دغه راز د جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وهڅوي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. د دې موضوع تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین پرون د اکتوبر 14 د خیبر پاری ګلل میسمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په وینا کې د دې جرګې له ګډونوالو غوښتي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي څو د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
دا هر ضلع مشرتابه او دا هر پارٹی مشرتابه او دا هر پروفیشن مشرتابه دا دا ټول د پښوی کا دا افغانستان په ساری واقدار وګوتی چې په افغانستان کې د انجینر تعلیم تا خلاصای ورتي خلاصای کی.
پښتین په خپل خبرو کې وړاندې ویلي پښتانه د ډیورن کرخنه منی او د کرخې په اوږدو کې دي د خلکو توکو آزاد تګ راتګ ته د پوښه په څیر اجازه ورکړل شي.
تجویز پیشکاو چې په ډیورن لائن څومره تجارت جوړونه دي دا غي د پاره د داجرګا ټیک ټاک پیټاو کې چې دای زما کاروبار او په دې تر راتګ هر شان نه مانی لا تر ترنګي دور ما چر روان وو. زه بیا د هلته هیڅ کیسه بل ادارې هم نه مانو. هیڅ ډیورن ورنډه سیاک مری پښتون تا د پښتون په منځ کې
دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې له ګډونوالو د داسې یوې پریکړې غوښتنه هم وکړه چې پر اساس یې د پاکستان پاوس او پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي دواړه له سیمې ووځي. د پښتین په ټکو په سیمه کې نامنی د دوی لخوا رامنځته شوې ده. هغه د خپلو خبرو په یوې برخه کې وویل جرګې ته دا وړاندیز کوو چې پاوس او طالبانو ته دې 6 ورځې وخت ورکړي چې دواړه زموږ له خاورې ووځي. پاسیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال د راپور پر بنسټ د خیبر په میدان کې د اکتوبر پر 14 شپه هم پراخي جلسه روانه وي. د مشال راډیو د خبريال په خبراتیا کمیټې جوړ شوې چې خپل سپارښتنې تیر شپه نه وخته د جرګې مرکزی کمیټې ته سپارلې دي. د راپورونو پر بنسټ د جرګې ځای ته تر پرون شپې نه وخته خلک په موټرو او پیاده روان وو او د خلکو د زیاتېدو له کبله یو شمېر خیمې هم لري شوې دي. ویل کیږي په جرګه کې له دیرشو تر څلوېښتو ښځو هم ګډون کړی. د پښتنو د قومي عدالت جرګې په دویم ورځ د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پښتنو له سیمو څخه د راټولو کړو معلوماتو پر بنسټ وویل په تیرو شلو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9,000 د خیبر اوسیدونکي وو. پښتین وړاندې ویلي پښتانه به د یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتونخوا د قومي عدالت په نوم د جرګې د رابللو موضوع وروسته له هغې راپورته شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال ګیلمن وزیر د روان کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. منظور پښتین د ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې د 12 اکتوبر د پښتنو د لوی جرګې اعلان وکړ. پښتنو دا جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو د جبري لادرکیو او په پښتون میشتو سیمو کې د ستونزو د هواریو په موخه رابللې ده. بلبلو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو ویلي د پاکستان حکومت د دې غورځنګ د غړو په ګډون تر زرو ډېر کسان نیولی دي. د پاکستان حکومت تر جرګې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لګولی و.
اوریدونکو وامه اوریدل چې په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته رسیدلې ده. ورځو خیبر درې ته له همدې ځایه د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ستړي مشه، تاسو د جرګې د غوروسي پر مختګونه ساری حالت په سیمه کې څو ویل شول جرګه په کومو پریکړو سره پای ته ورسېدله او دا مهال د جرګې په ځای کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیر مننه. پرون چې کوم درې ورځې جرګه وه کامی هغه پای ته ورسېده او هغه دغه پریکړه چې کومې شوي یا کبه د اتیاو کمپونو لخوا چې کوم ستونزې یا دغه کوم مسلې وي هغه راغلي وي او دا غینه بیا په ګډه باندې د دوی پوینټونو یا د دوی چې کومې پریکړې هغه وشوي چې پاره کې تر ټولو غټه یا مهمه خبره دا و چې څومره هم دلته وسلوالې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي هغه دي په 2 میاشتې کې په 75 ورځې کې د خیبر پښتونخوا نه اوزی دا غیر استو بیا نور چې کوم پریکړې پاره کې د غواچ یا خبر پښتونخوا کې څومره هم ولس وسی هغه چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 550 روپۍ یونټ استعمالي هغه د غیر مصرف ورکوي. نو دا پریکړه شو چې لدغه رستو با یونټ چې کوم دی په 50 روپۍ پی او کله دغه زیاته غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغه دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشوه چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زره کولو کړی شي. دغه شنده کې نور هم تقریبا 2 داسې پوینټونو چې پاغه باندې دغه جرګه چې کوم دغه پای ته ورسیده او بیا د هغه وروسته چې کوم د تنظیم کوونکي دي د جلسې د جرګې هغه دا ویل چې د دغه وروسته چې کوم دي 2.2 ورکړي دي یا 2 چې کوم دي مطالبه ورکړي دي په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا سو کوم چې چا سره کینی او هغه هغه نه پوره کی دغه د پاره به یو وړي وړي جرګې جوړيږي. هغه جرګې چې کوم دي هغه به بیا احتجاجونه کوي یا دغه د چې کوم دغه ستونزې دي یا چې کوم هم پریکړې شي دي په هغه به مخ پړوان دي چې کوم دي هغه بوزي. ورسره چې کوم کزد جرګې حواله سره خبر او کړم نو پرون درې مروس چې کوم دا هغه په خیبر کې تقریبا تر د ماخه مسخوتن یا د نیمې شپې پورې خلک چې کوم دی هغه هم روان وو. د جرګې تنظیم چې کوم دی هغه د ډومبیر وزیر یعنی کې 11 اکتوبر نه شروع کیدون کې خود سنزول وځي یا د تنظیماتو د نامکمل له وځي هغه دوه وځي په دوه مروز مازیګر چې کوم دی هغه شروع شو په پړمبه چې کوم مروز و پاغه کې چې کوم د جرګې منتظمین دی غیدا ویلی او چې دلته کې سکرینونه لګي او پاغه باندې به هغه ډیټا خود لیکي کوم چې د جنگ لوجه پښتنو ته زیان رسیدلی دی.
معنا دا چې هلته د جرګې د څارنې لپاره امکانات وو او سکرین لګیدلی وو او خلک شباب ترې خبرېدل سره لدې چې په سیمه کې د انټرنیټ او دغه راز د مخابراتي شبکو بندیزونه هم وو. فقط یو پوښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډۍ کې مسؤول چارواکو د جرګې د غوښتنو په اړه باندې رسمن څه ویلي رسنیو سره خبرې کړې؟
نه، اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې دا نو هغه ټیم کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو هغه هغه لرستو بیا هم وینا وکړه د پریکړې رستو هغه وینا وکړه او دغه ویل چې څومره هم تاسو د دولس پریکړې یا د دوی شکم پوینټونو اداره کړ په دې کې به هغه چې څومره هم پریکړې دي یا څومره هم مطالبي یا فیصلې دي پاغه باندې به منوان مونږ عمل کوو که پاغه کې څومره تر حد پورې وزیر اعلی پخپر د ویل علي امین ګنداپور چې کومه په کومو پریکړې چې کمیډیا مونږه عملي کوو چې کومې نه عملي کیږي د هغه د پاره په بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړیږي او بیا به هغه چې کوم دینو مخ پر وړاندې بوزي. وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا چې څومره هم د دغه فیصلې یا دغه جرګې رستو چې څومره هم دغه پریکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې لراغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
ډېره مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې هلته یې د پښتون ژغورنې غورزنګ د هغې جرګې په اړه معلومات راکول چې د پښتنو قومي عدالت په نوم جوړ شوی و او بیگانه وخته د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انکولوژي څانګې مسولین وایي که څه هم دوی سره مشخص شمیرې نشته خو په وینا یې سږکال د تی یا سینې سرطان زیات شوی دی. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوهاوي میاشت نومول شوی خو ویل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېرې ښځې تر ډېره مودې له دې ناروغۍ نه خبره پاتې کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسکونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم. ډاکترانو دغه واکسین را کړی واکسینونه مې پوره سو. ماته ډاکترانو رخصت را کړی چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دولس وارې مې واکسین ولګول. اوس یې واکسینو څه فایده نه ده درکړي. عملیات به کوي. اوس به ته عملیات کوو.
د خزی په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغۍ ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه نه خبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت. ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینه سرطان درلود. مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه. د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خای ښه شوی به وي. یو کال خوا کار ته به هم تلله. خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شوه. بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندی وه بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لونې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو. هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه هغې دلته ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې. بیا دوه کاله
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام راستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي رادیو ته وویل
د سدیو یا سنې سرطان د عام سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د اکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سکل یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول، دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې د سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو منځني ختیځ ته د اسرائیل پر یوه پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یوه پراخ برید کې 4 اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د متحده ایالاتو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 60 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او له یو خنړیو بریدونو څخه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 18 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي، چې د 2 تنو روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ په دوام د اسرائیلو پوځ پر لبنان هوایي بریدونه زیات کړي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونه چې د اسرائیلو بریدونو غوسه کړي وایي چې د اسرائیلو پوځ د دوی اصلي مرکز پر دروازې بریدونه کړي او په زور یې د رامیال سیمې ایستلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پوځ پرون یک شنبه د اکتوبر 14 په لبنان کې حزب الله پر وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی، خو دغو بریدونو د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواکونو غوسه راپارولې ده. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولاسات ځواکونو اعلان کړی چې سولاسات ځواکونه په خپلو قرارګاګانو کې و چې اسرائیلي پوز د مراکوا د دوو ټانکونو په مرسته د دوی د مرکز اصلي دروازه په نښه او تخریب کړه. د دې ځواکونو په خبره اسرائیلي پوز د رامیا په سیمه کې د دوی مرکز ته په زور داخل شوي دي. د دغه ځواکونو په خبره اسرائیلي ځواکونو له 45 دقیقو وروسته بیرته له دې سیمې ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ویډیو پیغام کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش څخه غوښتي چې سولاسات ځواکونه ژر تر ژره د لبنان له جنوبي جګړې ایزو سیمو څخه وباسي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې اچولې ده. د ملګرو ملتونو سولاساتي ځواکونه یو 9500 کسیز ماموریت دی چې په 1981 کال کې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ په 2006 کال کې تر 3 ورځنۍ جګړې وروسته رامنځته شو. هغه څلوېښتو هیوادونو چې د ملګرو ملتونو سولاساتي ماموریت ته ځواکونه ورکړي، په یو ګډ بیان کې پر دغو ځواکونو د اکتوبر د 12 د بریدونو غندنه کړې ده. امریکا او اروپایي ټولنې له اسرائیلو غوښتي چې د ملګرو ملتونو پر سولاساتو ځواکونو د بریدونه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي وه په کلکه له اسرائیلو غواړي چې دا بریدونه ودروي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په سیمه کې د یوې جګړې د پیلېدو احتمال شته. ویل کېږي اسرائیل پر ایران د ځوابي برید لپاره تیاری نیسي. ایران د اکتوبر په 9 نیټه پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې ویلي وه د جګړې حالت لپاره چمتو یو.
عراق چې له دې وړاندې ویلي وو د ایران دولت سوله غواړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امرې د تات په نوم د توغندۍ وزد سیستم او پوځي پرسونل په اسرائیلو کې ځای پر ځای کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د دوی په وینا سره له دې چې د خوراکي او نورو اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو درانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼګونه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او کاروباریان وایي په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط روان دي. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وایي ته د پښمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کم سوي ده.
کاروبارم چې د شهر د ولاړ مرده مسره ولاړ دی، مالا په خام 60000 سرمایه او اوس په دغه دوه میاشت کې 60000 سرمایه مو خړه ده. د مارکیټ لا پوره وړم مې کاروبارونه ګرځي ولاړ په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مداسې زمينه برابر ده. اروزانی ولای د ګمرک ولای فاران راځي سل یم نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ولا زایو بندي چارياک پجا شوالي ورکوندې ماته لسي ونيس ولې دار کم کار دی وای ولاکه بالا بنه جو پیدا کړه لاس پنځل سفر وکور کې پجا وزه وش ډوډي وسمه کدا ساب بندي ور میانه وسمه نو خلک غدا سر ستړي.
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنۍ ورسته کاروبارونه سوسبي، خو په لومړي دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا شو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر په خوار ځانی هم ده، خو خلک د توکو د پیرولو واسنه لري.
د رومي بیانډي په ټاټي خرڅو هر نه ولاړ دی وزداش ولاړ چې غړ تجارت ولاړ دی فاری نه سباله بس ورځ د چیروین کله می پنځوس ګټلې کله می سل کړه دا غیتلې و دا غشم تری شی نه زی ګټلې دا اس واخره غړي فاری نه سیو کار نست ولا کدا اگر د خواري ټوې ټپی ولاړ دی کاروبار نه سګر سری ولا ګر سره غړ تجارت باندې هر سړی په نارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي، کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب شي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي، معنی که پټاټي دي که پیاز کړي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې معنی که څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولا شي. د یو دکاندار دی نو مشکل سره کله سبا دي کو هغه دکان دي نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وای چې سبا وي نه سبا ته مجبور یم چې دا کاروبار تیز د حکومت څخه مودا خوایي چې معنی چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار وای دا چې ولاړ دی ولاړ
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي درمیانو د 64 نسته چې خلک اوس معنی و نه خو خدای دا شان کاروبار ملاړي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې راه نه نيسي خلک د لوجو مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیز چارو ادارې نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسبل. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل، د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل، لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو د دغه خبرونې د خبری ټولګو د پای شیبو ته ورسیدلو وړاندې درته د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس د سهار شپږ نیمه بجې شوې په موکړې د خبرونو لنډیسته په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بیگانه وخت دی و پریکړلیک په اعلانولو سره پای ته ورسید دغه پریکړلیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس غنې پریکړې او غوښتنې لري جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووزي د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه هم شوې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوې چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي ښاغلي تانکزای په یوه غونډه کې دا ګام د افغان سوداګرو په زیان وباله د اسرایلو پوځ وایي چې د حزب الله د بي پیلوټ الوتکو په یوه پراخه حمله کې د اسرایل په یوه پوځي اډه کې څلور پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي بل لور ته پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14مه د درې اړخیزو سیالیو په لار کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي او د ښځو د کرکټ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې بیا نن دوشنبه یوازې یوه سیالي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ د پرون یک شنبه د اکتوبر په 14مه نیټه دوه سیالۍ ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دوهمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه
ومه ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه ز سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم نن ومه ورځ له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي خبر کو کی خېلو کې د پی ټی ایم په قربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستر دیرش زره کسي زجرګه یا قامي عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو ځوانانو قافلې هم ورسېدلي د جرګه چې د پاکستان ریاست او ولایتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خېلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو درې نیم زره حجري او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونه ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شګو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي
پی ټی ایم ویلی یو د جرګي ګډونوال به په اتیا خې موکې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي خو د جرګي دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځ وي له رسنیو پناه تیر شي البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایري راتنګولو له امله اغېزمنې شوي او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسیږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړه سوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کیږي، سوځیږي، دردیږي، پرې هغوی باید د دغې جګړې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوي چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راز پر جرګه د لر بار افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکی چې جالب او بارز دی، دا دی چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی؟ یو د یو بشپړې ډاټا چې په تېر 15 کال څخه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوال ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بار لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرندم په توګه د راشکار کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلن چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچتنانه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنڈلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوی ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته ویل زه یې منم. او کدی کې ملت هر پریکړه وکړه، کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي، زب پیږي جرګه کې پیږي فیصله کې ورسره ولاړ ومه. ډیر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړې ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې په تیرو 15 کلونو کې کوله، هغه اوس د غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتې کې د 600 شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډیر کار ته اړتیا وي، لا ډیر ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا ډیر قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه د لپاره بستر سازي کېدلی سي، اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دغه یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولهیز خودلی، خو پاکستانی حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر لپاره پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګ 15000 د کوکی خېلو په میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قامی عدالت خیمه پر ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګ 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمیز مسولان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړ سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبردارک کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و ورځ وړاندې پیښور کې لایلتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو، مونږ به د هغه خلاف کاروای کوو. تا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتش ولا د دوی د کاروای خبره. تا پرونه خپل زور وکه ابل اورز د کړای دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي. یو خبره خالي دا کوم سنټر صاحب
وچ پختنو که تاسو وګی کتګی کتره غریدا کوجل کېږي ک قتل کېږي خو تاسو به کاګ نه کوي. تاسو د غږ پروتوکول حق نه لري. تاسو به وجل کېږي خو باید غږ پورته نه کوي. تاسو به بندیانی گئی شکنجه کېږي به خو غږ به نه پورته کوي. نو دی وشته می پیړی دیموکراسي دغه غوښتنه لري. دی وشته می پیړی جمهوریت دا ډول تقاضاوي لري. دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګ درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 12 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوي پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼ نور توکي له ځان سره یرغمل جوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلدارې تاوان د جرګې خیمې ته وخته دي.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان بل لس کسان زخمیان بل دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هوادونو خو خپل ګټې لري. تبي خبره ده چې پارا سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي، اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشنو کې راغلي دي، هغه لپاره فعالیت کوي. تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه یې توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. دننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینو سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ناتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت په خاني مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او دغه غورزنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختې او زموږ پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي. د افغانستان د بهرنیو چارو په خاني وزیر حنیف اتمرم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورزنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکاروندي کوي او زیاته کړي د چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی په خاني وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم زد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورزنګ دغه ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بل خو طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې په طالبان تر اوسه پورې خاموش دي یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښت کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف باندې لري او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي، اوس هم دا خبره په اثبات رسیږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکسپانه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخت په دې وړاندې چې دوی ولې یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلله او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسو د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهیږئ او تاسو واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نور جرګو ته ورګرځو چې د لوی جرګې څنګه او کله را پیل شوې؟ د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد 1600 کال وروسته د 2000 پر راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسو، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغه لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګرګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لوی جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1908 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشو. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ، خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دای د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت یې هم د پام وړ دی، هغه جرګه وه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډې د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمان د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې وو چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو، او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د انجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې وو، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه، چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرض په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې اوس هغه غنی خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسؤول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وازی دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړی دایشې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10 نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو مهمات سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که بده کې صداقت ولري کې ونه لري په ټوله کې د داس یو سند د داس یو لس خبرېدل د داس یو آدرس په داس یو سیمه کې هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې او برخه ده تر څو د خلکو هغه روحیه او مورال ضعیف شي کغه منظور پښتنوي کې مهرنګ بلوچ وي کنور هغه کسان چې بده لس کړي هغه وي دغه مورال ضعیف کی او هغه د خپل فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کوم چې نړیوال استخبارات افشا کوي او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي دا هم دغه غږ د بې وزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازې هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 500 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لخکرو د پښتنو د مظلومو لخکرو په مقابل کې به حتما د استخباراتي مسایل روان وي او د دینا د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کېدلی شي.
او د اکتوبر په یورسمه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې به وي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینسری مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل یوازنۍ سرمایه د غوګون والی کوزی کړی او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالۍ کړې. د مېرمنې په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوې وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته را روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره وجیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خبرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مهیروي.